برنامه دیگر. نوری صاحب خوش آمدید.
بله مقیم نایب، تاسو ستړي مشي. افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري ورسته له هغې چې د ناتو دو غړو جرمني او چک جمهوریت اعلان وکړ چې په افغانستان کې به پوځي حضور دوام وکړي. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر هم اټکل کوي چې تر مې میاشتې وروسته به هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور دوام وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر به په موسکو کې د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر سولې او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت له دغه وزارت سره د امریکا د 640 جنګي وسایطو مرسته مهمه وبلله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې د بهرنیو عواملو له لانجمن قانون څخه د سرغړوونکو لپاره د نغدي جریمې سزا لا پیاوړې کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر به په موسکو کې د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان پر سولې او نور موضوعاتو خبرې وکړي. اتمر د خپل روسي سیال سرګی لاوروف په بلنه پرون په روسیې ته په درې ورځني سفر ولاړ. د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده.
دا سفر داسې وخت کې ترسره کیږي چې تېرې اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف د سولې لپاره په افغانستان کې د یوې انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دې په وړاندې تند غبرګون ښکاره کړ او دا وړاندیز یې له اوسنیو واقعیتونو سره په ټکر کې وباله. د افغانستان دفاع وزارت له دغه وزارت سره د امریکا د 640 جنگي وسایطو مرسته مهمه وبلله. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره د 640 جنگي وسایطو مرسته وکړه. مونږ د دوی له دغه مرستو مننه کوو. له دغه وسایطو او تجهیزاتو نه به د امنیت د ښوالي او ټینګښت په برخه کې ګټه واخیستل شي.
د دفاع وزارت په حواله په دغه وسایتو کې چې پرون دفاع وزارت ته وسپارل شول 403 هم وې، 340 رنجرونه، 30 امبولانسونه او 100 موټر سایکلونه شامل دي چې ټول به قلو اردوګانو ته ورکول کیږي. د افغانستان د پښتني بانک په خوانی مشر او درې کارکونکي په تنفیذي بند او 900,000 امریکایي ډالرو نغدي جریمې محکوم شول. د اداري فساد د لوی جرمونو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرون د محاکمې پر مهال د پښتني بانک په خوانی مشر حیات الله دیانی په شپږو کلونو شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ. د دغه بانک درې نور کارکونکي د تصویر له قدرته د ناوړه استفادې او د 900,000 امریکایي ډالرو اختلاس په تور په څه باندې 5 کلونو بند محکوم شول. دغه څلور واړه به د دغه څلور واړه به 900,000 امریکایي ډالر په ګډه سره پرې کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې را روانو لوبو ته په چمتووالي بوخته ده. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې دوې ټیسټ لوبې او درې شل اوره مسابقې وکړې. د افغانستان او زیمبابوې انترمن لومړۍ ټیسټ لوبه را روانه سیشن بې د مارچ 2 پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبه لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړۍ شل اوره مسابقه د مارچ میاشتې په 18 وشي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې د بهرنیو عواملو له لانجمن قانون څخه د سرغړوونکو د جرمې مسله او هم لکه د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ د غیر قانوني مظاهرو لپاره د مالي ملاتړ او د قانون د تنفیذ واکونو له عوامرو د سرغړونې اړوند قوانین پیاوړی کوي. د دغه قانون لمخه چې پوتین پرون لاسلیک کړ، د بهرنیو عواملو له لوري د هغو معلوماتو د خپرېدو په وړاندې چې د برابرونکو نوم او هم دا چې هغه د چا لخوا خپرېږي نه وي اخیستل شوی، یو فرد ته تر 2,500 روبلو چې دریڅل څلور دېرش ډالره کېږي او ادارې ته تر 15,000 روبلو چې 6,200 ډالره کېږي جریمه ټاکل شوې ده. دغه قانون پر ټولو بهرنیو عواملو یا د بهرنیو پر استازو که هغه یو فرد یا ډلهییز رسنۍ وي یو شان تطبیقیږي. په روسیه کې د ازادي راډیو د روسیې څانګې پر فعالیت هم د روسیې دغه لانجمن قانون اغیز کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغې قرغزستاني سیال صدر جباروف پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. په موسکو کې دواړو مشرانو پرون په خپلو کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې قرغزستان په دې وروستیو کې له سیاسي بحرانه وتلی. جباروف پرون چهارشنبې وروسته له هغې موسکو ته لاړ چې د جنوري 10 د ولسمشر په توګه وټاکل شو. د قرغزستان ولسمشر له پوتین سره د کتنې په مهال وویل شک پرته چې د قرغزستان د ولسمشر په توګه لومړنی بهرنی سفر روسیې ته دا په ډاګه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه سطح دوه اړخیزې اړیکې شته او پیاوړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هیله وښوده چې په قرغزستان کې به سیاسي بحران پای ته ورسیږي. د هسپانیا پولیسو پرون د انسانانو د قاچاق په شک د 400 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په خبره دغو کسانو تر 200 زیات کسان کناري ټاپوګانو ته په قاچاقي ډول لیږدولی دي. د هسپانیا پولیسو په یوه اعلامیه کې وویل چې پناه غوښتونکو 14 کسان او یوه ښځه د پناه غوښتونکو د قاچاق تنظیمونکي بللی دي. ویل شوي چې مشکوک کسان د 1945 کلونو ترمنځ عمرونه لري چې د مراکش، مالی، ګامبیا، موریتانیا او ګینیا هیوادونو وګړي دي. د کوواکس په نوم د هغه پروګرام له مخې چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي د واکسینو لومړۍ بسته ګانا ته ورسېده. د دې پروګرام هدف دا دی چې وروسته پاتې یا بېوزلو هیوادونو ته هم د کورونا یا کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین ورسول شي. د جنوبي افریقا د هیواد د استرازینیکا واکسین 600,000 ډوز پرون چهارشنبې ورسېدل. دغه راز د کوواکس ائتلاف له افغانستان سره هم د واکسینونو په برخه کې د 3 میلیون ډوز مرسته کړې چې سږ او راتلونکي کال به د هیواد ته ورسوي. خبرونه مول ازادي رډو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې وروسته له هغې چې د ناتو دو غړو جرمني او چک جمهوریت اعلان وکړ چې په افغانستان کې به پوځي حضور دوام وکړي، د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر هم اټکل کوي چې تر مې میاشتې وروسته به هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور دوام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت محتاطانه هرکلی کوي.
ناتو هیوادونه هم په خپلو منځو کې هغه حمایت د افغانستان د سولې د پروسې، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه او با مسؤلیت او وتلو باندې اصرار کوي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت دوام اصلي دلیل څه کېدای شي؟
ناتو د دې لپاره ماموریت غځوي چې طالبان په خپل تعهد نه دی ویلاړ، تاوتریخوالی په هیواد کې نه دی کم کړی.
په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو مرکز د سلو زیاتو نجونو لپاره چې غواړي د کانکور ازموینې ته آمادګي ونیسي د زده کړې زمینه برابره کړي.
زمونږ یوازینی هدف چې دی هغه د درس زده کړه ده، کانکور ته آمادګي ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران یو ډیپلومات وایي اټومي تړون ته د ستنېدو لومړی ګام باید واشنگټن واخلي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقونو
آزادی د انسان یو طبیعي حق ده او دا خی چې د ازادۍ حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر تر مې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د تمدید اټکل کړی دی. طالبان او واشنگټن ترمنس د تیر کال د دوهې د تړون لمخې تر مې میاشتې باید ټول امریکایي او نور نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي، خو په دې وروستیو کې پر طالبانو تور لګول شوی چې د دغه تړون ژمنې بشپړې نه دي عملي کړي. نور حال به د صالح محمد صالح پر رپورټ کې واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې مشر وی د افغانستان کې ترمیم میاشتې وروسته هم د امریکایي پوځیانو د حضور د تمدید اټکل کوي. سناتور جک رید پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل اټکل کوم چې په لنډ مهال کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور یو څه تمدید سي. د هغې موافقې له مخې چې د 2020 میلادي کال د فبروري پر 9 په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه، په پام کې وه ټول نړیوالو ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه ووځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې طالبانو د دوحې د موافقې پر اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د تاوتریخوالي کمول، د القاعده په ګډون له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول او ځینې نور موارد هغه څه دي چې طالبان یې په نه مراعتولو تورن سوي دي. اوس د جو بایډن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربان او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی او کنه. بلخوا د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل کابینې پرون چهارشنبه نوې مساوده تصویب کړه چې جرمني پوځیانو ته لار اواروي چې د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې 23 په افغانستان کې پاتې وي. جرمني د ناټو په چوکاټ کې د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته زیات پوځیان لري. دا مهال په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ناټو 10,000 پوځیان ډیری دي چې په دې شمیر کې نږدې 1,000 تنه د جرمني دي. تر دې مخکې د چک جمهوریت چارواکو تیره سهشنبه ویلي و چې په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل د امریکا او د ناټو د غړو هیوادونو د وروستیو احتمالي پریکړو په اړه محتاطانه عکس العمل وښود.
دا چې امریکا او د ناټو غړي هیوادونه افغانستان ته توریزم سره د مبارزې په خاطر باندې یو ځای راغلي دي، نو طبعا دیو به هر تصمیم چې نیسی هغه به په شریکه سره نیسی. دا چې د امریکا نوې ادارې یو بیا نظر په دوه قرارداد باندې کوي او هغه بیا کتنه وته کوي، نو ناتو هیوادونه هم په خپلو منځو کې هغه حمایت د افغانستان د سولې د پروسې، د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه او با مسؤلیت وتلو باندې اصرار کوي. متاسفانه چې طالبانو غلطه محاسبه د دې باعث شول چې د سولې په خبرو کې یعنی توقف شول ورسواله په کې راغی.
شغلی میاخیل وای طالبانو د جګړې لقبل امتیاز نه دی اخیستی، بلکې د سولې د خبرو لقبل یو هویت پیدا کړي او په کار ده چې د سولې پر خبرو ډیر تمرکز وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلې واکمنۍ په وروستوي کې وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رقم کړی چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو ټیټ شمیر دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تیره پنجشنبه د ناټو د دفاع وزیرانو تر آنلاین غونډې وروسته وویل له افغانستانه د ناټو ځواکونو پر وتلو موافقه ونه سوه. دو ویل چې ناټو تړون به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کې وسالې محمد صالح په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدت یار سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت دوام اصلي دلیل څه کېدای شي.
دا دوه علتونه لري. اول دا چې امریکا افغانستان کې پاتې کیږي او د ناټو غړي هیوادونه لکه جرمني، چیک او داسې نور به د امریکا سره په ملګرتیا کې افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا تیر حکومت په دوران کې د ناټو امریکا هغه پخوانۍ اړیکې نوې پاتې او ډېرې پیاوړې نه وې. اوس د امریکا نوې اداره او د ناټو پاتې نویشت غړي هیوادونه غواړي چې دا اړیکې ډېرې غښتلې شي او د دې لپاره د ناټو ډېر هیوادونه به د افغانستان اړوند مشترکاً پریکړه کوي چې که پاتې کیږي به هم ټول یو ځای پاتې کیږي او که نه پاتې کیږي هم ټول به نه پاتې کیږي. دویم دلیل دا چې طالبان خپل اعتبار د لاسه ورکو د لاسه پور کولو په حالت کې دي. ناټو د دې لپاره ماموریت غځوي چې طالبان په خپل تعهد نه دي ولاړ، تاوتریخوالی په هیواد کې نه دی کم کړی. لویه اشتباه طالبانو دا وه چې دوی څو میاشتې بین الافغاني مذاکرات هم وځنډول. دا باعث دې شو چې نړیوال د سوړ اړوند په طالبانو شکی شي.
که بهرني ځواکونه تر مې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي، آیا د واشنگټن او طالبانو ترمنځ موافقه نوره د اعتبار وړ ده؟
اعتبار د پلوه هوکړلې کم دا اوس په خطر کړی. تا تاوتریخواله هیواد که کم شوی نده. بین افغانی مذاکرات طالبانو څو میاشتې وځنډول او نتیجې ته خو بیخي ونه رسول. دا د هوکړلیک مهم ټکی دی. تر مې میاشتې مخکې که د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موده ونه غځول شي نو بیا به رسمن د امریکا او طالبانو هوکړلیک خپل اعتبار د لاسه ورکړي.
د سولې پروسه به اوس څه کیږي چې له دواړو لوریو د یو لړ ضمانتونو غوښتنه پکې سوې ده؟ دغه راز له دواړو لوریو ځینې ژمنې اخیستل سوي دي.
که د مې میاشتې پورې هغه څوارلس میاشتې موده ونه غځېږي تاوتریخوالی به په افغانستان کې زور واخلي او طالبان به شدیدې حملې وکړي او جګړې ته به زور ورکړي. خو طالبان به نشي کولی چې کابل یا نور ولایتونه ونیسي، ځکه هلته به د امریکا او د ناټو ځواکونه شتون ولري. افغان ځواکونه او ناټو به هم ونشي کولی چې طالبان مات کړي، ځکه هغوی هم د مورال او هم د روحیې د پلوه پیاوړي شوي دي. موږ به متاسفانه داسې یو حالت ته ورځو که چیرته دغه څوارلسو میاشتو موده ونه غځېږي په دا شرط کې. د بله پلوه طالبان هم باید په دې پوه شي چې تاوتریخوالی که زیاتوي دا دوی ته هم نقص رسوي، ځکه چې د دوی ډیری سیاسي رهبران، پیاوړي رهبران په قطر کې دي، هغوی په تور لیست کې دي د ملګرو ملتونو او د نړیوالو، او د نړیوالو دپاره هم دا د منلو وړ نه دی چې طالبان په افغانستان کې جګړې ته زور ورکوي او د دوی سیاسي مشران به په قطر کې آزاد ګرځي او دوی به سیاسي دفتر به تړلې نه وي په قطر کې. نو د دې پلوه هغوی دپاره هم ډېر نقص رسیږي. خو زه فکر کوم چې حالات به هکومره مخته هم ولاړ نه شي او دومره به خطرناک هم نه شي، ځکه چې قطر او د سیمې نور هیوادونه به مداخله وکړي او ژر یا وروسته د سولې خبرې به بیا پیل کیږي او حتمی به پیل کیږي.
په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدت یارو دغه راز نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د بهرنیانو حضور ته پام اړولی. اسدالله لودین ته به وښو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې سرلیک کې یو مطلب خپور کړی، بایدن او د افغانستان جګړه. د مطلب په سر کې راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په افغانستان کې یو ستونزمن غوراوی په میراث پاتې دی. د ورځپاڼې په لیکنه که بایدن ونه شي کولی چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر مهلاته له افغانستانه وباسي او د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې د دوام پریکړه وکړي، دا کار به یې د ولسمشرۍ میراث داغداره کړي. د امریکا او طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې امریکا باید د همدې میلادي کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو په دې شرط چې طالبان د القاعده په ګډون له نړیوالو سختدریزو ډلو سره اړیکې وشلوي او تاوتریخوالی کم کړي. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 15مه افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړ. نیویارک ټایمز لیکلی که جو بایدن پریکړه وکړي چې پوځیان له مې میاشتې وروسته هم افغانستان کې پاتې شي، د دغو ځواکونو د راتلونکي مرګ ژوبلې پرابه د پر غاړه وي. د لیکوال په باور افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو پریکړه او یا د هوایی بریدونو ترسره کول بیا هم د جګړې په ډګر کې طالبان او بهرني ځواکونه سره ښکېلوي. طالبانو چې د دوه هیل تړون وروسته یې پر بهرنیو پوځیانو بریدونه درولي ویلي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د جګړې د دوام لامل کیږي. نیوزویک مجلې بیا د امریکا ولسمشر جو بایدن ته د طالبانو د خبرداري په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د مجلې په لیکنه طالبانو ویلي بایدن باید د هغې هوکړې مادو ته ژمن پاتې شي چې دوی تیر کال د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره لاسلیک کړې ده او یادې هم د جګړې د پیچلتیا خطر پر ځان ومني. نیوزویک د طالبانو د قطر دفتر د ویان محمد نعیم په حواله ویلي که امریکا د تیر کال هوکړې ته ژمنه پاتې شي، دا به د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو او د ستونزو په هواري کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا ویلي دوی د دوهې تړون ارزوي او تر اوسه یې افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه تازه کومه پریکړه نه ده کړې. په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی نیوزویک ته ویلي که امریکا له مې میاشتې وروسته هم خپل سرتیری وساتي، په دې معنا به وي چې امریکا شرایطو ته ګوري. د میرمن رحمانی په خبره امریکا د ځواکونو د ایستلو لپاره ډیر وخت ته اړتیا لري چې وکولی شي د طالبانو د ژمنو عملي کول وګوري او د دوی حساب ورکونه وارزوي.
ازادي رادیو اورید سهار ته بجې او شل دقیقې کېدونکې دي. په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو مرکز لخوا په اسداباد کې لسلو زیات نجونو ته کانکور ته د چمتووالي فرصت برابر شوې. د کانکور لپاره د چمتووالي په دغه کورس کې نجونو ته د ساينسي او نور مضامینو درس ورکول کېږي. نور د ازادي رادیو د خبريال په دې رپورت کې اورئ.
دلته پلسګونون جونې د خپل روخان راتونکو لپاره کانکور ته د چمتووالي په یو روزنیزه دوره کې پزده کړو بوختیدی. دا کورس د فاطمه پلیسه کې د فرصت روزنیز مرکز لخوا جوړ شوې ده. مدینه د دې کورس یو زده کوونکې ده.
زمونږ یو ځنه هدف چې ده هغه د درس زده کړه د کانکور ته مدګی ده. د دې لپاره راځو چې دلته موږ ته د څلور مزامینه تدریسیږي چې کیمیا دا، بیولوژي دا، ریاضی دا، فزیک ده.
کونړ د افغانستان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې لومړی خو پکې ډېرې کم انجونې له دولسمو ټولګیو فارغېږي. هغوی چې فارغېږي ډېرو کمو ته یې کورنۍ پوهنتون ته د تلو اجازه ورکوي، او هغوی چې کورنۍ غواړي لوڼې لوړې زده کړې وکړي په ښوونځیو کې د درسونو د ټیټ کیفیت له کبله د کانکور په سیالیو کې کافی نمرې نشي ترلاسه کولی او له لوړو زده کړو محرومیږي. خو د زهل په نوم کونړۍ زده کوونکي هیله لري چې د کانکور د چمتووالي دا کورس په ورسره د ښو نمرو په اخیستو کې مرسته وکړي.
د ټولو خویندو دا هیله وي چې په راتلونکي کې د خپلې خوښې پونځي ته کامیاب شي. زما په راتلونکي کې دا هیله ده د کانکور ازموینې لپاره چې کامیاب شم، زه غواړم چې د ژورنالیزم پونځي ته کامیاب شم.
زهل وای اوس په کونړ کې شرایط بدل شوي، د زده کړو لپاره زمینی برابري شوي، او هغه کورنۍ هم زیاتې شوي چې غواړي لوڼې او زامنې لوړې زده کړې وکړي. د فرصت په نوم د وړیا زده کړو مرکز څلور کاله وړاندې په کونړ کې جوړ شوی چې د مسولینو په وینا یې په یاده موده کې په سلګونو کسان د انګلیسي او کمپیوټر له کورسونو فارغ کړي دي. د دوی په خبره چې د یاد مرکز څانګې د اسدآباد تر څنګ په مروره، وټپور او خاص کونړ ولسوالیو کې هم پرانیستې دي. په کونړ کې د فرصت مشر احسان الله احساس:
اوس مهال تر 1400 پورې زده کوونکي په ټول کونړ کې لرو. د دې د جملې څخه 310 خزینه زده کوونکي دي چې 200 تنه نجونې په انګلیسي برخه کې، یو 310 د کانکور آمادګۍ په څانګه کې په زده کړو بوختې دي.
د پوهنې ریاست چارواکي هم د فرصت وړیا کورس د خپل زده کوونکو د پرمختګ لپاره اړین بولی. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل:
کونړ د معرفت لپاره ډېر ګټور پروګرام دی. شاګردانو ته د کمپیوټر، انګلیسي او سیاسي مضامینو زده کړې کېږي. په دې سره موږ هم همکاري کوو د دغه پروګرام په تطبیق کې. موږ ډېر راځو.
د عبدالقهار خونزاده په خبره چې تیر کال د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې د کونړ علمي کادرونو لخوا کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړ کړی شوي وو، او په تیر کانکور کې ښه نتیجه ورکړې وه. څلور کاله کېږي چې د فرصت په نوم ښوونیز مرکز د بهر میشتې کونړي سوداګر شوکت زمانی لخوا پرانیستل شوی، او تر اوسه یې په یاد ولایت کې په سلګونو ځوانانو ته د انګلیسي او کمپیوټر روزنه ورکړې. دا لومړی ځل دی چې نجونو ته د کانکور چمتووالي کورس جوړوي. د فرصت روزنیز مرکز د کونړ سربیره په کندهار، روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم زده کوونکو ته د وړیا زده کړو ځینې پروګرامونه برابر کړي دي.
په بلخ ولایت کې بیا د احمد وفا په نوم یو ځوان د الکترونیکي پیغام لیږلو داسې سافټویر جوړ کړی چې د خبرو کولو او په ټولیزه توګه ترې د زده کړو لپاره کار اخیستل کېږي. دا سافټویر اوا نومول شوی. د دې پیغام رسوونکي په جوړولو یې 2 کاله لګولي، او اوس په انډراید ټلیفونونو کې ترې ګټه اخیستل کېږي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واوري.
اوا د هغه سافټویر نوم دی چې د انټرنیټ لارې د خبرو کولو او زده کړو لپاره جوړ شوی دی. 20 کلن احمد وفا په بلخ ولایت کې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی دی. هغه دا پیغام رسوونکی سافټویر په 2 کلونو کې جوړ کړی دی. دی وایي د دې سافټویر په جوړولو کې ورسره هیڅ چا مرسته ونه کړه، خو د هوډ درلود چې د دې سافټویر په جوړولو سره خپل وړتیا څرګند کړي.
تصمیم داشتم یک سیستم آموزشی آنلاین بسازم و
ما غوښتل چې د زده کړو لپاره یو آنلاین سیستم رامنځته کړم. هم دا لامل سول چې دا سافټویر جوړ کړم تر څو خلک هم ترې د خبرو او هم زده کړو لپاره ګټه واخلي. بل دا چې تر اوسه چا په هیواد کې دا ډول سافټویرونه نه و جوړ کړي، او ما د هیواد کلتور سره سم دا سافټویر جوړ
کړم چې ساخته شده باشه.
د هڅه کړي چې په دې سافټویر کې د افغانستان فرهنګ ته ورته شکلونه وکاروي، او په پښتو، دری او ازبکي ژبو کار کوي. د احمد یوازینی هیله په افغانستان کې د سولې ټینګښت دی. ترڅو د افغانستان نور استعدادونه هم ورته کړنی وکړي.
یک دستاورد خوبی برای کشور خود ما میتونه باشه.
دا زمونږ د هیواد لپاره یو خلاص تراوړنه کیدی شي او په کوم امکاناتو کولای شو چې د ټکنالوژي برخه کې له نورو وړاندې ووسو،
پیش قدم در ټکنالوژي باشیم.
په دې وروستیو کې ډیری ځوانانو د ټکنالوژي په برخه کې نوي کارونه وکړل، د زده کړو له سافټویرونو رانیولې بیا د کمپیوټر لپاره تر لوبو، چې یو ښه بیلګه یې د نجونو له لوري د روبوټونو جوړول وو. هغه کسان چې په دې برخه کې کار کړی بیا دا لاسته راوړنه د ټکنالوژۍ په برخه کې د افغانستان لپاره ویاړ بولي. د ټکنالوژۍ برخه کارپوه عبدالله حمیدی وایي
وضعیت ټکنالوژي در افغانستان
په افغانستان کې د ټکنالوژي وضعیت هیله بخونکی دی. د نجونو د روبوټونو په څیر چې کوم پرمختګ شوی په دې برخه کې دا د هیله مندۍ ځای دی. حکومت باید دا ډول ځوانانو هڅوي او د کار زمینه ورته برابره کړي،
رقابتي جوانانو را تشویق کنه.
په ورته مهال د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان نصرت الله ناصری وایي چې دې وزارت د ساينس او ټکنالوژي تر نوم لاندې یو ریاست رامنځته کړی ترڅو له هغو کسانو ملاتړ وکړي چې په دې برخه کې یې نوښتونه کړي دي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ساينس او نوښت تر عنوان لاندې یو څنګه جوړ کړی ده ترڅو په دې کې ټوله ټکنالوژیکي نوښتونه او اختراعات او همدارنګه د ټکنالوژي په برخه کې د افغانستان د ځوانانو د نوښتونو وسره او د امکان په صورت کې ملاتړ وکړي.
په داسې حال کې چې اوسنی وضعیت او په قطر کې د سولې مذاکراتو نامعلوم برخلیک ډیری ځوانان له بل هر وخت څخه ناهیلي کړي دي، خو بیا هم د وفایي په څیر ځوانان هم شته چې په خپل هیواد کې د نورو ځوانانو لپاره د کار موندلو په لټه کې دي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د سولې پر موضوع خبرې کوو، خو اوس یو نړیواله موضوع د ایران یو جګپوړی ډیپلوماټ وایي اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره لومړی ګام باید د امریکا متحد ایالاتونه واخلي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازي دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو لخوا رابلل شوې یوه کنفرانس ته کړې دي. نور جزئیات به د سلیمان مسلې پر پورت کوو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایی همانه وایي د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره دی لومړی د امریکا متحده ایالاتونو ګامونه اوچت کړي. همانه د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې ایران له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگټن فشار راوستل دي چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لرې کړي او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د اروپایي دفتر لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایی همانه د تهران پر پخوانی دریځ په ټینګار سره وویل دا اوس د مقابل لوري مسؤلیت دی چې اټومي تړون ته ورستون سي، دا موافقه بیا پیل او زیانونه جبران کړي، دغه راز ډاډ ورکړي چې بیا به سرغړونه ورڅخه نه کوي. هغه د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف وروستیو څرګندونو ته هم اشاره وکړه چې ویلی دي په مخ کې یو منطقي لار لیکسته. ایران د تیرې دوشنبه په ورځ تایید کړه چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون د اضافي پروتوکول تطبیق یې پای ته رسولی. د دې پروتوکول له مخې نړیوالو مفتشانو کولی سوی په ناڅاپي توګه د ایران د اټومي تاسیساتو اړوندې ساحې تفتیش کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې په 2013 میلادي کال کې لاټومي تړونه د واشنگټن د وتلو او په تدریجي ډول پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران د هغه تړون له مخې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې هڅه کړې چې لاټومي تړونه د تهران له سرغړونو سره سره د امریکا د پخوانی حکومت هغه پریکړه بیرته واخلي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونې مه هېروئ.
دا اول ځل د پاره سلورم قرن کې د بابلون کې اوسنۍ عراق ته یا بکاس ماشین جوړ کړ. بیا وروسته په 1420 کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کس و د اډینګ ماشین په نوم یو ماشین جوړ کړ.
د ژوند په شیبونی خبرونه کې مو پر دې خبرې کړې چې کمپیوټر څه وخت په نړۍ کې اختراع شوی دی. د غراز د اساسي بشري حقوقو بل اونې خبرونه هم مهروي خو اوس په افغانستان کې سهارت نیمه بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په موسکو کې د روسي لجک پوره چارواکو سره د افغانستان پر سولې او نور موضوعاتو خبرې وکړې. اتمر د خپل روسي سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه پرون چهارشنبه په درې ورځني سفر روسي ته تللی دی. د افغانستان دفاع وزارت له دې وزارت سره د امریکا د 640 جنگي وسایتو مرسته مهمه وبلله. په دغو مرستو کې 403 هموې، 340 رنجرونه، 30 امبولانسونه او 120 موټر سایکلونه شامل دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې په وړاندې را روانو لوبو ته په چمتووالي بوخته ده. په پام کې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې دوه ټیسټ لوبې او درې شل اوره مسابقې وکړې. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه را روانه سیشن بې د مارچ دوهمه پیلېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې د بهرنیو عواملو لاریمن قانون څخه د سرغړوونکو د جریمې مسله او هم لکه د کرملین د منتقد الکسی نوالنی په ملاتړ د غیر قانوني مظاهرو لپاره د مالی ملاتړ او د قانون د تنفیذ ځواکونو له عوامرو د سرغړونې اړوند قوانین پیاوړي کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه قرغزستاني سیال صدر جباروف پرون په موسکو کې د دوړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د قرغزستان ولسمشر له پوتین سره د کتنې په مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې پیاوړې وبللې. د هسپانیا پولیسو پرون د انسانانو د قاچاق په شک د 400 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په وینا دغو کسانو تر 200 زیات کسان کاناري ټاپوګانو ته په قاچاقي ډول لیږدولي وو. د کوواکس په نوم د هغه پروګرام له مخې چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي د واکسینو لومړۍ بسته ګانا ته ورکړل شوه. د جنوبی افریقا دغه هیواد ته د استرازینیکا واکسین 600,000 دوزه پرون چهارشنبه ورسېدل. که غواړی چې د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ازادي راډیو خبرونې د افغانستان په ټولو ښارونو کې په اف ام 3.5 څپه صافه غوازی اوریدلی شي او دغه راز مو هم په منځنیو څپو اوریدلی شي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې سپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم مه هېروئ. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، خبرونه په دې برخه کې دوه اونیزې خبرونه لرو. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیزې خبرونه ته وار ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو خبرونه ته.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبري کبو او په دې اړه به هم خبري ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونه ملمنه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګ مرستياله اغلي ملغلاره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایم کدار ته وای چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه؟
مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرامه اوسیږي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، انسان آزاده نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضروریاتو څخه با کرامت ژوند ولري. او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکنه ده. نوایلی شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلک او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا آزادی او شخصي امنیت سلب